او په فرانس کې روان دی فوټبال یورو کپ کې نن په دریم کوارټر فائنل کې د جرمني او د ایتلی ترمنس مقابله کیږي.
مهم خبرونه مو اوریدو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رحمت الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کلی کې چې زیارت پر اس په کابل کې د پولیسو په بس په ځان وژن کې وريدونو کې څلويخت اهلکار مړه او شپېته ونه زیات جوبل شول. رسپانه لیکي چې د حمله نه د اخکاری چې په افغانستان کې په حالاتو کې تر اوسه څه خاص بهتري نه دی راغلي او په ملک کې د امن او قلارۍ لپاره چې کومه حکمت عملی خپل کړی شوی ده نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې راونه وتی. رسپانه لیکي چې تر څو د افغان طالبانو سره څه معاهده ونه کړی شي نو اخکاری خداسي چې دا بریدونه به تر هغه وخت تکیگی. نو افغانستان حکومت لپکار دی چې زر تر زر دی طالبانو سره مذاکرات شروع کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکا له هم پکار دی چې ځمکني حقایق ته په نظر کې وساتي او د سیمې لپاره د خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره سرته ورسول شي. اکسپرس ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د افغانستان ایوي ورسپانه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی لخوا لیکلي دي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو ده او افغان کډوال چې تر کوم وخت وغواړي نو پاتې کېدای شي. بلخوا محمود خان اچکزی د دې خبر تر دید کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان ورسپانې د دوی دریز غلط پیش کړی دی. دوی صرف دا ویلی وو چې خیبر پښتونخوا په تاریخي توګه د افغانستان برخه پاتې شوې ده. ورسپانې لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان تعلقات ټولو ته معلوم دي نو د ملک سیاستدانانو لپکار دي چې څه قسمه بیان ورکولو نه وړاندې دي د احتیاط نه کار اخلي. ورسپانې لیکي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي نو د پاکستان او افغانستان سیاستدانانو لپکار دي چې تعلقات خکولو کې د خپل کردار ولوبوي نه چې داسې بیانونه دی ورکړي چې له وجې اړیکو ته نقصان ورسي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د اف بی آر لخوا په بجټ عمل درآمد لپاره نوټیفیکیشن جاری کول ورسته د مالی کال 2018-19 په بجټ او ټیکس احکاماتو عمل درآمد شروع شو. ورسپانه لیکي چې د 13 جون پورې د بانکونو نه په پیسې پراويستو 0.4% رعایتي شرط نافذ و د کمې موده چې ونه غزولې شو نو اوس په د بانکونو نه رقم پراويستو 0.6% شرط سره پیسې اخستې کیږي. ورسپانه لیکي چې اوس به هر ځل د بانک نه یو مخصوص رقم پراويستو د اکاونټ لرونکو نه زیات پیسې اخستې کیږي نو د دې وروسته به خلک ولې خپل رقم په بانکونو کې جمع کوي. د دې صورت حال د بانکونو کونسل له هم جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په لیکنه کې لیکلي دي چې پاکستان په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو له یو شمېر بریدونو وروسته داسې کېږي. بل پلاو د نېشنل انټرسټ په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلې او پاړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي بوروال کاکړ وړاندې کوي.
د بی بی سی په رپورټ کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې د یو ناقانونه ګرځول سوی ډلې درې غړي هم وژلې دي. رپورت لیکي د لهغه وروسته دا چې د لشکري جنگوي وسلوالو په تیرو دوو ورځو کې څلور د اف سی او پولیس عسکر ووژل. د بی بی سی په وینا لشکري جنگوي یو سنی سخدري ځډله ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې څخه فعالیت کوي له کوم سره چې په بلوچستان کې د بریدونو لپاره طالبان هم مرسته کوي. رپورت زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لږ پرمختللې صوبه ده چیرې چې د پاکستان پر پوځ تور دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي تښتوي شکنجه کوي او د عدالت له پرېکړې پرته یې وژني. بلوچ ازادي غوښتونکي وایي چې پوځ هلته د خلکو تګ را تګ هم تر ډیره حده محدود کړی دی. بل پلو دی نېشنل انټرسټ په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې هلته د درغلیو د مخنیوي لپاره یو بهتره تګلاره پکار ده. د نېشنل انټرسټ په لیکنه په افغانستان کې د درغلیو بیلابیل لاملونه دي او دې ته په یو پراخه توګه کتل پکار دي. لیکنه زیاتوي چې هلته حکومتداري د قانون نه عمل کېده او د قوي ادارو نشتوالی د درغلۍ یوازینی لاملونه نه دي بلکې د اقتصاد هم خبره ده. لیکنه کاږي چې لږ تنخواه لرونکي حکومتي کارکوونکي رشوتونه اخلي چې خپل ضرورتونه پوره کړي او هم د مخالف لوري کار وکړي. د لسیزو جګړو، شخړو او سیاسي ناکراریو په افغانستان کې د ولس پر عامه ذهنیت منفي اغیز کړی دی. نیشنل انټرست لیکي، افغان حکومت که درغلی ختمول غواړي نو به پر ډیرو برخو کار کوي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2014 کال د ولسمشرزو ټاکنو لپاره خپله اعلان کړې ایجنډا عملي کړې. ویپانه لیکي چې په دې لړ کې به ټولنیز، سیاسي او مذهبي پوهان هم خپل رول پوره او په سمه توګه ادا کوي، هغه ځکه چې یوازې حکومتي ګامونه په ټولنه کې بدلون نسي رامنځته کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بی پولی خبرنامو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد پر پیښو اندېښنې ښودلې دي. یاد سازمان افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او اطلاعاتو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د ګل ایاز نور.
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. یا سازمان په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په جون میاشت کې په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد لس کیسونه مخې ته راغلي دي. سازمان پر دغه پیښو اندېښنې ښودلې دي او په افغان چارواکو یې غږ کړی دی چې د رسنیو حفاظت یقیني کړي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ مسله نه ده، بلکې د دې دښمنان ډېر زیات دي. په دې کې طالبان او اسلامی دولت وسله والی ډله پر خبریالانو د تشدد ذمہ وار ده. د دې ترڅنګ پولیس، استخباراتي چارواکي او سیاستوالان هم په خبریالانو تشدد کوي. په کابل کې د جون په 21مه پر لپسې درې بمی چاودنو کې 23 کسان وژل شوي ول، چې پکې سوارلس نیپالی او هندي وګړي او خبریالان شامل ول. د دغه پیښو راپورونو ورکولو لپاره خبریالانو سره امنیتي سرتیرو بد سلوک کړی وو. سازمان وایي چې د جون په 12مه د بدخشان ولایت والی ساتونکو پر یو خبریال بغیر لس وجه تشدد کړی وو. سازمان وایي چې د جون په 8 منټه په جلال آباد کې د یو رادیو او یو کیبل ټلویزیون دفترونو سره نږدې بمی چاودنې شوې وې. د دغه پیښې ذمہواري چا نه منلې. په تیر کال کې هم پر جلال آباد ښار کې په رسنیو بریدونه شوي ول. د تیر کال جون په 12مه په ژواک خبري ایجنس او د امریکا غږ رادیو په نخښه کړل شوي ول. خبري ایجنس په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هغه رسنو تفصیل خپور کړي چې پرې د تیر جون میاشت کې بریدونه شوي دي. د افغانستان او ایران لپاره د سازمان مشر رضا مونی ویلی دی چې د دغو مجرمانه فعالیتونو مقصد په افغانستان کې ویره تر هغه خورول دی. دی وایي چې دغه شان تشدد پیښې له خبریالانو حقوقو څخه سرغړونه ده او دې سره افغان ولس ته رښتیا خبرې رسیدو په لاره کې هم خنډان راپورته کیږي. نوموړي په افغان ولس مشر، اجرایه رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غږ کړی دی چې په خبریالانو د تشدد، چې پکې پولیس هم شامل دي، د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په 2010 کال کې په منځني ختیځ کې نوی کل سوشل میډیا د سیاسي او ولسی بدلونونو لپاره په کار راوسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوشل میډیا د سولې او روغې جوړې لپاره څه کردار لوبولی شي په دغه راپور کې و. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پښتون مېشت سیمې د ډېرې مودې نه د جنگ جګړې او بېقرارۍ په لمن کې دي، دواړو خوا ځینې داسې خلک شته چې د سوشل میډیا له لارې دغې بېقرارۍ او بدګمانیو لا ډېرولو ته لمن وهي. په پېښور کې د باچا خان فاونډیشن یو څېړنکار ګوهر ننګیال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دا اوس د کرښې په سر کومه شخړه رامنځته شوه، د هغې انعکاس په سوشل میډیا د نفرتونو او کرکې په شکل کې څرګند شو.
چې کوم دلته په پاکستان کې مونږ ته نصاب ښودلې شي، په هغه نصاب کې راته بیا کوم سیزونه ښودلې شي، د ګاونډیانو طرف ته راته کوم نفرت آمیز زمونږ یو ذهن سازی کېږي، لازم ده چې څو پورې مونږ د هغې نصاب یو کاونټر نریټیو دوی ته نه ورکړي، تر دې به دوی هم په هغه لاره روان وي، هغه که په سوشل میډیا وي،
په اسلام آباد کې د یو پوهنتون استاد او د میډیا د چارو پوه اشرف کاکړ وایي ستونزه دا ده چې د کرښې دواړو خواو ته ولسونه له د سوشل میډیا په استعمال پوره نه دي پوهه، او په روایتي میډیا چې کوم معلومات او پروپاګاندا خپریږي دوی هم هغه د سوشل میډیا د لارې مخکې وړي. نوموړی زیاتوي
یو مسله دا ده چې څنګه د مینسټریم میډیا ته یا غټ میډیا ته لکه ٹی وی او پرنٹ میڈیا سیدھا پتہ ہو لگے سوشل میڈیا تم رپورٹ بول رہا نو وو دا سوشل میډیا باندې هم هغه خپل د مین سټریم میډیا رنګ استعمال کول شروع کړل. نو په دا والا باندې ظاهر ده چې د خلکو د عام خلکو او د ځوانانو لپاره وټ سورس اف انفارمیشن چې دی دا وخت د سوشل میډیا غري دا په دې کې خو شک نه زده چې مطلب ډېر خلک انفارمیشن او کفر پروپاګاندا ده هغه دواړه لږه ده مطلب اخی.
په کابل کې د سیاسي او ولسی چارو پو عزیز امین احمد زی بیا وایي د دوړو لسونو ستونزې او غوښتنې یو شان دي خو د هغې هواري ته اپروچ له یو بل څخه بدل دی. نوموړي زیاتوي باید د دوړو خواو لیکوالان او روښان فکران د خپل ولس د علمي استعداد د قوي کولو لپاره کار وکړي.
هم میګټي سره شریک دي هم ستونزې سره شریک دي. نو په دې اساس د دوړو خواو نخبگانو ته یا هر خلک سي لیکوالان وي جرنالستان وي غیر په دې کې ډېر هم درو لوبول سي یا هغه مسلان چې موږ دوړو خواو طرف کې مسول لري هغه باید داسې یو پلیټ فارم سره جوړ کړي چې ترڅو د خلکو پوهه نورم دي خصوصا د نوي ځوانانو پوهه نورم زیاته سي او دې ترمنځ کوم منفي نقاط دي دې په ځای هغه مثبت نقاط کې چیرته وویل سي نو دوړو خواو پښتنو ترمنځ به ډېر ستونزې هوارې کړي.
د یادونه وردا چې په 2011 کال کې په منځني ختیس کې د سیمې په ځوانانو او پیغلو د سوشل میډیا لاره لوی سیاسي او ولسی بدلونونه رامنځته کړی دي. کارپوهان وایي چې د سوشل میډیا سم استعمال وشي نو دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د ستونزو د هواري لارې پیدا کولی شي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. اوردونکو څو خښوي زموږ د ونیز خبرونې تړون په تړون کې د باجوړ ایجنسی په اړه باندې اورې د خبرونه بوريوال کاکړ وړاندې کړي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د باجوړ ایجنسی پاړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په فایل کې به د باجوړ جغرافیا او هل تمیشت لوی قبيله درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري ورپسې د میرمنو د ژوند او تعلیم حالت تکتنه کو. د باجوړ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د باجوړ له جغرافیا هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. د دې سیمې یو مشر پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د باجوړ ایجنسی بشریف تا ضلع دیر پروت دی، مغرب ته د کونړ ولایت افغانستان پروت دی، د ډیورنډ کرخه ده او جنوب طرف ته مومد ایجنسی پرته ده.
پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ د مرکز او نورو شارګوټو په اړه وویل.
د باجوړ مرکز چې دی هیډکوارټر مرکزی ځای چې کوم ځای کې د پولیټیکل ایجنټ کینی هغه ته خار باجوړ وی خار او د دې واړه خار ګوټي بیا په سلارزو کې د خار په سلارزو کې د پښت غټ بازار دی او غټ کلی دی پکې. بیا دې نه پس په ماموندو سیمه کې دا اناد کلی غټ بازار لري، ناوګۍ غټ بازار لري او لغړۍ د ماموندو بر سرته بارډر ته نږدې یو کلی دی، هغه ډېر لوی بازار لري. دا یې غټ غټ بازارونه دي او کلي دي.
نموړی ول چې په باجوړ کې د سیل لپاره ډېری شایسته سیمسته.
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېر خپل لري، ډېر رنگین ځای دی. په سلارزو کې ګبر چینا چې هغه ډېر یخ یو بلري او دغه ته په وړي کې ګرمه کې خلک ورځي الته ناشتي او سیل سپاټې پکې کوي. دغه سه د عثمان خېلو کې پکې ځای نشته دی، راغدان پکې دي. بیا د بادیشیاو ته وي د ماموندو دا خپل یو ښه منظر پیش کوي. کاګي کانډو یو علاقه ده، لټۍ کانډو ده، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې. او ماجیګری کې دا ځوانان علاقان دي چکر مکر پکې وي او ډېر ښه وخت پکې تیر دی شي.
له پیر عبدالله خان سالارزی څخه مې وپوښتل چې په باجوړ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
باجوړ کې دوه غټي قبیلې اوسېږي. یو قبیله خو تقریبا د باجوړ درې اسه آبادی تشکیلای هغه ترکلانی قبیله ده. په ترکلانی قبیله کې مامون او سلارزه قوم ده، او دا بیا سلارزه قوم په دوه حصو تقسیم شوی دی، یو ته چارمنګ وای او یو ته سلارزه وای. څلورمه حصه چې کوم تشکیلېږي نو هغه عثمانخیل قبیله ده. عثمانخیل قبیله چې ده دا بیا د خټکو او اپریدو ورونه دي. خدای د پاجوړي جلسې په دغه کې انتظامی لکیره کې را شامل کړي دي، او د باجوړ خپل ورورولي چې ده جندول او میدان دا یې د زیلدیر سره شامل کړي دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د باجوړ د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. په دې اړه د یادې سیمې لا یو ټولنیز او سیاسي مشر شیخ جانزاده سره وژغیدم. له شیخ جانزاده څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موکې په خوشحالۍ لمانځي.
خصوصا په دې سیمې د اوسېدونکو د واړه اختر خوشحالي یا د دې اختر خوشحالي دا ډېرې په مذهبي او ډېر ثقافتي توګه دوی مانځي. ودونه هم کېږي، ماشوم پیدا شي، یا څوک کور نه جوړ کی، څوک حجره جوړ کی. خصوصا په حجره باندې خلکو ته مبارکي ورکوي، یاره د حجره او د قام درټولې دوه دی.
شیخ جانزاده د خلکو د خوشحالي لمانځلو انداز داسې بیان کړ.
روایتي توګه دلته چې کومه دی د ولسی سندرې یا ولسی موسیقي وتوي، یو ساده ډول باندې هغه بالکل چې کوم دی ځوانان او ښځینه ټول چې کوم دی خوشحالي مانځي.
نوموړي وویل چې د غم او بد ورځې پر مهال د باجوړ په ولس کې له یو بل سره د غم راځي اندازه لدی لګول کېدای سي چې هلته په بد ورځ کې دشمن هم د دشمن مرستې ته ورځي. خو د شیخ جانزاده په وینا د سخت دریځۍ او ترهګرۍ څپو د باجوړ ټولنه هم تر ډېره حده ځپلې ده.
یو بیباری پیدا شوې ده. دلته پښتون به په پښتون اقبار کوو چې د چا سره څوک ملګري شي، د چا په آواز راپاتې، بس هغه معامله دومره ورانه شي. زما خلق په مذهبي خلکو زیات اعتبار کوي، د وطن په مشر زیات اعتبار کوي. هغه مذهبي خلک هم چې کوم دی هغه پیمانه باندې د دین او د دنیا په امور باندې پوره نه، د وطن مشرانو کې کمزوري راغلي دي. دلته په خاصه خبره رااله زموږ په دې وطن کې ډېره یو لوی مسله به وه، یو لوی ستونزه به وه. د وطن مشران به په کېناسته خبره به ډېره زر درواز په انداز کې یا د مذهب د لارې چې کوم دی هغه خبره حل کړه د شریعت د لارې. دلته چې کومه دی لوبه بل ځای ده، واقع په بل ځای کې دی. بیباری دلته پیدا ده که ته خبره او چې خبره پکې ځای ته نه رسیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې به د باجوړ د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه وکړو. په دې اړه مې د یادې سیمې د میرمنو لپاره له کارکوونکي نصیحت بیګم سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
هغوی داسې ژوند دی لکه سړی چې کومه وي، نو هغوی ښځو ته بالکل توجه نه ورکوي. چې هغه غریبانانې که په پټو کې کږي که بهر بم ته راوړي، هر یو ظلم به پکې کېږي، خو د ښځې بالکل لکه څوک چې داسې حیثیت نه ګڼي. نو هغوی غریبانانې بالکل د هېڅ نه نه دي خبر، په کورونو کې ناستې دي، د خپل حق تپوس کولی نه شي. کپړې چې کمې وي نو سړی به ته اخلي، خو هغوی خوښې وي او که نه یې خوښې وي. بس ما درته راغوري چې خوښې دي واخله، خو خوښې دي نه یې مه اخله. نو لکه د هغو غریبانانو دغه ژوند دی، دغه زندګي ده.
نصیحت بیګم وویل په باجوړ کې په میرمنو د کور ترڅنګ په پټو کې هم کار کیږي او پر هغه سربیره ور باندې تشدد هم کیږي.
کنه د باجوړ کوم هغه لګو د کیږي تاسو به هم پټ وي، نو هغه غریبانه د کورونو نه را بهر کې ته وي تر سره نه وکه او بس دلته کې ګرمو باندې لګي. بیا هغوی لاړې شي روټۍ پخي چې کور کې بیا ورته سړی دی هغه لږ تین تیر شي بهر ته راونه وځي، بس هغې باندې وهلي او ټکودي چې دا تا ما پسې زر باہر ترونه وتی روټی نه نه لگا تا کور کې آرام کاو دي نو لکه سړو دې طرف نه پاغو غریبانو ډیر زیات ظلم کیږي.
نوموړی ویل پښتانه باید په خپلو اولادونو او په ځانګړي توګه نجونو تعلیم وکړي.
جنکیانو باندې بس دغه بالکل د تعلیم توجه نه ورکړي. جنکیانو چې کوم اوس وخت کې دي دا اول تعلیم خوښ دی او چې موږ وکړو خو دا ده چې مشرانو ته اجازت نه ورکوي. زما په خپله باندې د باجوړ سلاردی کوم اسکول موږ ګورنر اسکول وو په خپله باندې موږ کولاو کړی وای چې لکه دا جنکیانې اسکول ته راځي کلي منځ کې وو هغه یو څو جنکۍ به چې راتللي نو بس هغې چې څه ورځې بعد د شپې دماکه وشوه هغه اسکول خراب شوی چې دا د جنکو دی. نو لکه دومره خلک یې د تعلیم سخت دي رواجی هم دي تعلیم دی رواجونه دي رسمونه رواجونه هم دي پکې دغه هم نه ختمېږي چې اوس رسمه رواج خلک نیولې پښتو او غیرت خلک راغستي دي. نو جنکیانو په ښځو باندې غیرت او پښتو کړي که نه یو خو چې هغوی کوژدن شي یا د خپلې خوښې واده نه وي دکه د خپلې خوښې واده داسې نه وي خو ماشومه به وي هغه به راونیسي بوډا سړي ته ډېور کړي د هغه به اتیا کاله عمر وي دا به ماشومه وي دا وایي چې دا لکه ماشومه ده بس هغه غریب خپله مرضي نه شي کولی چې یا دا ما مه ورکوئ دا زما خوښ نه دی دا تاسو ولې زما زندګي درپاره وایي هغه دې دپاره ورکوي چې بس هغو خپل پیسو لالچ راغستي وي مور و پلار وي چې دا بس هغې زندګي تباه کړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د باجوړ پر قدرتی او زراعتي سرچینو نظر لرونکي حسفان الله د دې سیمې قدرتی زیرمې داسې بیانوي.
باجوړ د دې کې خو دې په تحصیل ماموند تحصیل خار او مختلف علاقو کې د معدنیات ویلي غوښته دي دلتا ماربل دی مگنیز شو کرومایت شو زمرد شو خو دلتا یو مسئلہ شتا پا باجوڑ ایجنسی کی چه دا قبائل و خپل منس کی تنازعات دی پاکشتا دی غرونو بانی زراغی پا واجه بانی دا همه غشن پیداوار دا پیدا کی کم چه توقع شتا.
نموری ویل باجوڑ دا زراعت پا برخ کی هم دا پاموار چه پیدا کوی
باجوړ جنسی کې خو زراعت ډېر پیدا کېږي دلته مختلف قسم میوجات دي چې پکې خوبانۍ شته شلتالو خټکي مالټې امرود دا پیدا کېږي دې نه علاوه په سبزیانو کې چې کوم دي نو هغه ټماټر فقط مقدار سره دلته کېږي بېنډۍ شوه هغې نه علاوه کریلا مختلف هر قسم سبزی چې ده کدو مختلف سبزیانې په باجوړ جنسی کې ډېر په غټ مقدار سره کېږي او بیا د هغې نه پس دا د باجوړ بي منډۍ ده خاص هلته ویلې کېږي د هغې نه پس د مل نورو برخو ته هم بیلېږلی کېږي افغانستان ته هم دي دا سبزیانې.
اسفان الله په بهر کې د میشتو باجوړیانو په اړه وویل
د باجوړ زیات خلک خو چې کوم دي هغه عرب ممالک کې دي کوم چې سعودي عرب دوبۍ او دا نور کویت مختلف ملکونه دي دې نه علاوه په یوروپ کې د باجوړ ایجنسۍ ډېر زیات خلک دي امریکا یوروپ ډېر زیات خلک سره دي خو ډېر تعداد عرب ممالک کې هم دي.
نومیالی د دغه سیمې
د باجوړ پر تاریخي سیاسي او ادبي شخصیتو مې د دې سیمې ل لیکوال جعفر خان جعفر سره خبري وکړې. نوموړی ویل چې باجوړ د تاریخ په اوږدو کې د مشهورو سیاسي شخصیتونو کور پاتې شوی دی.
د قانون لسی په سیاست په دغه کې خطاته ما د ملک محمد عمر خان نوم یاد کړ چې سوال کلام ملک حکم چې تا کوي سمو ورسول دي په وخت ورکړ او هغه ډېرې مبادله کړې دي. دا د تیر وخت خبره ده او لنډ زمونږ د دور خبره زموږ په دغه کې دوه شخصیتونه دي چې هغه په افغانستان کې په پاکستان کې بل داسې یو ټولنې کا چې د اجمل خټک سره هغه وخت کې د بل پښتانه کې شخصیت مقبول دار قبائلی علاقوں مشرو یو افغانستان کې هغه وخت تیر کړی دی په بادور کې د هغه خدمات او قومي سیاسي ډېر زیات دي. نو زما په مخ کې په وړاندې کوم چې وفات شوي دي دنیا نه رخصت کړی دی، نو پنځه ساګانو د فلاني کاکا په څنګ شخصیتونه لکه په افغاني سیاست کې نور په قومي کته باندې دلته ډېر زیات نیولي شخصیت جوړ شوي دي. نو دا زما په سیاسي طور باندې نو دا اول
جعفر خان جعفر د دې سیمې د ادبي شخصیتو په اړه راته وویل.
نو موږ چې د ادبي او سیاسي صحافتي دنیا ته راشو، نو په باجوړ کې اولنۍ دغه صحافت وه چې حاجي حبیب الله خان کوم چې د حاجي وزیر ګل زوی دی او په شروع کې د 1948 زما خیال دی 48 او 47 په دې کې هغه صحافت شروع کړو او هغه ډېر انتظامونه په هغې لګېدلي دي. چا به ورته ویل دا سوي دي او چا به ویل دا داسسان دي او هغوی کور تالا شوې دی، د هغوی دوکانونه تالا شوي دي. خو هغوی به هغه وخت داسې داسې چې د باجوړ نه به هغوی په خرو باندې کتابونه د ماشومانو د سکولونو او د اخبارونه دا په خرو د بخیل نه دلته راوړل، بلکې دلته یو پرتوګا نظام و. پرتوګا دا و چې هغه یو نوازیزم و، نوازیزم ډېر خالی نوابۍ دغه نه غوښتل ګنې دلته د سیاست وده وکړي، دلته د ادب وده وکړي. په 1950 کې چې عبدالرشید خان رشید کوم چې د باجوړ د یو حکومت خاندانۍ کورنۍ په تعلق ساته، هغه د پېښور نه راغی او د هغه یو کتاب چاپ کړ د لاس او ګریوان په نوم باندې، چې د عبدالرشید خان رشید دا کلامونه اوس هم د ریډیو پاکستان نه یو دوه کلامونه کله کله نشرېږي، چې یو دار یې چې بل وطن ته نظم چې معیار دلته دی، بعد زما د خولې سلام وایه، په خوږ اسنا باندې سلام وایه. بل وایي چې دا بل دا غزل ډېر نظم مصور و چې من خښوي خلقه من لمبوي خلقه. کله چې عبدالرشید خان رشید الله او ګریوان په نوم باندې کتاب چاپ کړو، هغه کتاب د نوابیزم، د خانیزم، د ملایزم، کوم چې په باجوړ کې کوم نظام او کوم سیستم و، هغه د هغې په ضد باندې یو آواز و. کله چې دلته حکومت خبر شو، نظام خبر شو، د عبدالرشید خان رشید الله او ګریوان په کتاب باندې پابندي ولګوله، نو په باجوړ په ادب کې داسې ډېر شخصیت شوې لکه موږ وویل چې اوس عبدالفتاح کاکا او هغه وخت حمید ګل طالب و، محمد عالم پریشان و.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د باجوړ په اړه معلومات و اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
سو د ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. وسمو اسرار العالم د سپورت نړۍ ته بوزي.